באמריקה רג
רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנה
صداي امريكا
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. بیا هم ستړي مشي وخت په واشنگتن کې د شپې اتنیمي او په کابل کې د سهار شپږ بجې شولې د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه شروع کیږي. په اول سر کې د دې مهال مهم خبرونه ز عاشق الله رحیم ځای وایم. د افغانستان جنگ د امریکا د پاوز د نوی بودیجې په طرحه کې شامل شو. د امریکا د کانګرس د متحده ایالاتو د وسلوال پاوز د 500 میلیارد ډالر د لګښتونو لایحه پرون منځوره کړله. د امریکا د وسلوال ځواکونو د بودیجې څخه نږدې 25 میلیارد ډالر په افغانستان، عراق او نورو هیوادونو کې د متحده ایالاتو د روانو عملیاتو لپاره دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د سنا مجلس د وسلوالو ځواکونو د کمیټې رئیس سناتور جان مکین په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې د افغانستان امنیتي وضعیت د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ادارې جدي پاملرنې ته اړتیا لري. ښاغلي مکین ویلي دی چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جان نیکلسن د سنا د وسلوالو ځواکونو کمیټې ته تیره میاشت خبره تایید کړې وه چې په افغانستان کې جګړه په ټپه ولاړه ده. د ښاغلي مکین په وینا لازمه ده چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او اداره یې د افغانستان سره د داعش پر وړاندې په جګړې کې جدي عمل وکړي او کنه نو د ستراتیژیکې ماتې خطر ممکن دی. د ای پی خبري ایجنز خبر لمخې د امریکا د بودیجې په نوې طرحه کې 980 میلیونه ډالر د اسلامي دولت د ډلې یا داعش سره د مبارزې لپاره د بهرنۍ ځواکونو روزنې او تجهیز ته ځانګړې شوې. دغه لایحه د کانګرس د دواړو ګوندونو جمهوري غوښتونکو او دیموکراتانو د مذاکره کوونکو له لوري طرحه شوې ده. افغانستان د فاټا د ادغام د ډیورن په وضعیت اغیز نه کوي. د خبر افغانستان کړی ده. افغانستان حکومت د پاکستان د حکومت د پریکړه په حق لا چې غواړي د ډیورن د کرخې په اوګدو کې پرتی قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا د ایالت سره مدغمې کې ولیدې چې د هیواد د پاکستان د کابینې د پریکړه پر ځای د سیمې د خلکو او سیاسي ګوندونو د ارادې ملاتړ کوي. د افغانستان د قومونو او سرحدونو د وزارت سرپرست عبدالغفور لیوال امریکا غاک سره په مرکې کې ولیدي چې د تاریخي اسنادو له مخې په کار ده چې په قبایلي سیمو کې د هر ډول بدلون په اړه د افغانستان حکومت سره سلا مشورې وشي. خو د ښاغلي لیوال پر وینا د پاکستان پاوز لا د وړاندې د تروریزم سره د جګړې په نامه د قوانین مات کړي دي او په دغو قبایلي سیمو یې مداخله کړې ده. د سوریې مخالفینو د سولې لپاره د ملګرو ملتونو اصول ومنل. د سولې په خبرو کې ستر مرکچي ناصر الحریری وایي چې دغه اصول د ملګرو ملتونو لخوا د سولې په حق له د اتو ورځو د خبرو په پای کې ګټه حیات سپارل شوې دي. د سوریې د راتلونکي په حق له دغه عمومي اصول د هغو نقطو پر اساس جوړ شوی چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی مستوره تیر کال پرې کار کړی و. ښاغلي حریری په جنوب کې په سوریه کې د سولې په حقه د لس ورځنۍ غونډې نه وروسته خبر اعلان ته وویل چې خبرې واضح نتیجه درلودله او زیاته کړه چې د لومړي ځل لپاره په سوریه کې د سیاسي بدلون په حقله هم ژورې خبرې وشولې. په لیبیا کې پوځي چارواکي چې ملیشو پرندو جمعې پر ورځ وروسته تر هغه د هیواد په ختیځ کې د تیلو یو غټ ترمینال قبضه کړ چې د جنرال خلیفه هفتر تر قمندې لاندې د وسلوالو ځواکونو سره جګړه وکړه. په دې نښتو کې د لیبیا و پوځیان هم وژل شوي دي او دا ویره پیدا شوې چې که چیرته د دواړو ډلو ترمنځ جګړه ادامه پیدا کړي د تیلو دغو ترمینالونو ته به غټ زیان ورسیږي او خراب شي. د 101 لیوا ویان فیصل الزوی ای پی خبري ایجنسی ولیدي چې تقریبا زرو تنو ملیشو چې په 200 موټر کې سپارول د لیبیا د وسلوالو ځواکونو سره یې جګړه وکړه. د ماليزیا مقاماتو د شمالي کوریا هغه تبا د ملک نایسلای چې شک پرې کېده د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون ناسکا ورور کیم جونګ نامي وجلې دی او د هغه پوجل کې لاسترلود. دغه مشکوک کس چې ری جون کوهل لمیده نن د شنبه پر اس چین ته ولګل شه. د ماليزیا چارواکي وایي چې د هغه په باره کې کافي شواهد نه درلودل او په همدې خاطر لازم او ګڼل چې خوشیږي. ښاغلي ری د چین په پایتخت بیجنګ کې د شمالي کوریا د سفارت مخې ته خبر اعلان ته وویل چې په ماليزیا کې چارواکو په زور هغه مجبوره کاوه چې اقرار وکړي او پلان یې درلود چې د شمالي کوریا نوم بد کړي. امریکایي جنگي او بيپلوټ الوتکو په یمن کې د القاعده د شبکې په مرکزونو هوایي بمباري ته زور ورکړی. د امریکا پاوس پلان جوړونکي وایي چې په یمن کې د لویدوزو هیوادونو لپاره ګواښونه مخ په زیاتېدو دي او دغه عملیات هم د دې لپاره کېږي چې د دې ګواښ چاره وکړي. د امریکا د دفاع وزارت چارواکي وایي چې تازه هوایي حملې پرون د جمعې پر ورځ د یمن په اوایان، البایده او شباوه په ولایتونو کې د القاعده د شبکې په مرکزونو شوې دي. سره لدې چې په یمن کې د لمړنیو راپورونو نه داسې ښکارېدل چې د امریکا پلی اسکر به هم په دې عملیاتو کې برخه ولري، خو د دفاع وزارت ویان تورن جیف ډیویس پرون د جمعې پرس خبریالانو ته وویل چې د امریکا پلی اسکر په دې عملیاتو کې برخه نه لري او یوازې الوتکې بمباري کوي. طالبان وایي د بی پلوټ الوتکې په هغه برید کې چې ګمان کېږي امریکا به کړی وي، د حقانی د شبکې یو مشهور قمندان وژل شوی. طالبانو ویلي دي چې قاري عبدالله د خوست په یوه سیمه کې وژل شوی، خو د پاکستاني استخباراتو یو چارواکي بیا ویلي دي چې برید د کورمې په ایجنسۍ کې شوی دی چې د خوست تر سرحد لري او د حقانی د شبکې قوي مرکز ګڼل کېږي. قاري عبدالله د حقانی د شبکې هغه غړی دی چې په 2014 کال کې یې اسیر شوی امریکایي عسکر خورزابد بویبرګډال امریکایي چارواکو ته وسپاره. د پاکستاني و چارواکي مطبوعاتو ته د نوم نه ښودلو په شرط تایید کړی ده چې بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی قاري عبدالله و. چین خبرداري ورکړی کچیرته هند د تبت روحاني مشر دالای لاما ته اجازه ورکړي چې په سرحدي سیمو کې د خلکو سره وګوري، د دواړو هیوادونو اړیکې به سخت خراب شي او په سیمه کې به بې‌ثباتي زیاته شي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګنګ شوان نن د جمعې پرس په یو خبري کانفرنس کې د خبرې وکړلې. درنوندونکو دا ول د دې محل مهم خبرونه شته. سو د امریکا غاک آشنا راډیو نو اوریدل. درنوندونکو خبرنم د امریکا غاک آشنا راډیو نو اوریدل. دا هم د روان خبرونه لمړی مطلب. د افغانستان حکومت د خیبر پښتونخوا د ایالت سره د ډیورند کرخې پوګدو کې د قبایلي سیمو ادغام په اړه د پاکستان د مرکزی حکومت د کابینې پریکړه ته په خبرګون کې وایي چې دا پریکړه به د ډیورند کرخې د وضعیت په بدلولو اغیز ونه کړي. نور تفصیل د کابل نه د امریکا غاک آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری پر راپور کې اوري.
افغان حکومت د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت سره د ډیورند کرخې په اوږدو کې د پرتو قبایلي سیمو د مدغمولو په باب د پاکستان د کابینې تیرې پنجشنبې د ورځې پریکړې په غبرګون کې ویلي چې دا هېواد د پاکستان د کابینې د پریکړې پر ځای د سیمې د خلکو او سیاسي ګوندونو د ارادې ملاتړ کوي. د افغانستان د قومونو او سرحدونو د وزارت سرپرست عبدالغفور لیوال امریکا غاک آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې د تاریخي اسنادو له مخې په کال دي چې په قبایلي سیمو کې د هر ډول بدلون په اړه مسره سلام مشوره وشي. خو د ښاغلي لیوال پر وینا د پاکستان پوځ له اله وړاندې تروریزم سره د جګړې په نوم دا قوانین مات کړي او په دغو قبایلي سیمو کې مداخله کړې ده.
د افغانستان د حکومت رسمي پالیسي دا ده چې دغه خلک خپل خلک ګڼو او د تاریخي افغانستان د یووالي په چوکاټ کې د دوی سیاسي اراده او د دوی غوښتنې ته درناوی کوو. که د دې سیمې خلک او هلته متنفذ سیاسي جوړښتونه ګوندونه د دوی د مدني حقونو سیاسي حقونو ترلاسه کولو په برخه کې د دوی د ارادې پر بنسټ کوم اقدام کوي، زموږ لپاره دا مهم دی نسبت دې ته چې د بل چا د کابینې پریکړه په دې برخه کې اهمیت ولري.
د تیرې پنجشنبې پورې د پاکستان کابینې د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت سره افغانستان سره په سرحد کې د ډیورند کرخې په اوږدو کې د پروتو قبایلي سیمو د مدغمولو پریکړه وکړه. چې له مخې به یې د 2013 کال پورې د قبایلو په وو ایجنسیو کې شاملې سیمې د خیبر پښتونخوا په ایالت کې شامل شي، چې ورسره به د پاکستان د پنجاب د ایالت وروسته د نفوسو له پلوه د خیبر پښتونخوا ایالت د پاکستان په دوهم لوی ایالت بدل شي. تر اوسه دا سیمې د پاکستان د مرکزي حکومت لخوا د پولیټیکل ایجنټ یا سیاسي اسنادو لخوا اداره کېدي او د دغو سیمو پرمختیایي بودیجه هم مرکزي حکومت برابروله. د افغانستان د سرحدونو او قومونو چارو وزارت سرپرست د پاکستان د کابینې د دې پریکړې پر وړاندې د افغان حکومت د جدي غبرګون نه ښودلو یو دلیل په دې مسله په پاکستان کې د مشتو پښتنو ګوندونو ترمنځ د نظر اختلاف خو او ویل چې افغانستان ته د دې سیمې د اوسېدونکو اراده مهمه ده.
له بعد مرغه چې په دې سیمه کې هغه متنفذ ګوندونه چې دي هغوی هم په یوه خوله نه دي او د دوی اختلاف نظر هم د دې سیمې د خلکو لپاره یو لوی تاوان دی او د افغانستان حکومت هم له یوې قاطعانه او پریکنده تصمیم څخه وروسته پاتې کېدای
دی. د پاکستان د مرکزی حکومت د کابینې دا پریکړه د افغان ملت د ګوند په څیر په افغانستان کې د یو شمېر هغو سیاسي ډلو او ګوندونو د ناخوښۍ سبب شوي چې په تیرو لسیزو کې په پاکستان کې د مشتو پښتنو بلوڅو د حقوقو لپاره خپل غږ اوچت کړی. د افغان ملت د ګوند رئیس ثناګل شهزاد امریکا غږ اشاره الوته ویل چې و قبایلي سیمې د افغانستان او برطانوي هند ترمنځ د حایلو سیمو په توګه منل شوي وي چې تر وروستۍ کلونو پورې دا سیمې په همدې حالت پاتې وي. خو ښاغلی شهزاد وایي چې د پاکستان د کابینې دا پریکړه دغو سیمو اوسنی وضعیت لمنځه وړي.
متاسفانه د افغانستان حکومت زی په سیاست کې چې نشي کولای د خپل ملي حاکمیت او د ځمکې تامت ته دفاع وکړي. خو پاکستان دغه جو اپ پیدا کړی دی چې دا لاس پنځلس کاله په مسلسله توګه د پاکستان د افغانستان په لوري یرغل شروع کړی او دا موږ په کلکه غندو. د هیڅ کله دا حق نه لري.
د افغانستان د چارو شمېر کارپوهان بیا د پاکستان دا اقدام د ډیورنډ کرښې ته د مشروعیت د ورکولو په برخه کې یو بل قدم ګڼي. د افغانستان او پاکستان د چارو یو کارپوه احمد سیدی وایي چې پاکستان په دغو سیمو د افغانستان د ادا د کمزوري کولو لپاره داسې اقدامات کوي.
چون افغانستان همیشه دا کول چې ډیورنډ کرښې خپل په رسمي نه پیژنو، پاکستان غواړي چې دا خلق پښتونخوا ته مربوط کړي، یعنی بیرته رعایت کړي هغه قوانین چې په پاکستان کې چلیږي په دې خلق باندې هم وچلیږي. یو طرف د افغانستان هغه دا بری ابد خاموش شي، نور دا خلق
قسم چې افغانستان او پاکستان د ډیورنډ په کرخه د دوه هیوادو په توګه راکړه ورکړه کوي، خو افغان حکومت لا هم د ډیورنډ کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د رسمي سرحد په توګه نه پیژني.
درنوندونکو، د امریکا غاک آشنا رادیو سهارنۍ خبری خپرونه د واشنگټن ناوري. د امریکا لوی څارنوال وایي چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په باره کې د اوسني یا راتلونکي طاقاتو نه ځان په ډډه کوي. په داسې حال کې چې سیشنز تیر کال په امریکا کې د روسیې د سفیر سره دوه ځلې کتلي دي او جنجال پیدا شوی دی، خو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې په هغه باندې بشپړ باور لري. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریالې الیزابت چرنف په راپور کې اوري.
لوی څارنوال جیف سیشنز په دغه مقام کې د درو هفتونو وروسته په داسې وخت کې د هغه جنجال په سر د مطبوعاتو سره مخامخ شوی دی چې د ګټې او رسمي مسؤلیت پکې داخل دی. جیف سیشنز نو وایي:
I have now decided to recuse myself from any existing or future investigations of any matter relating in any way to the campaign.
ما اوس پریکړه وکړه چې له موجوده یا راتلونکو تحقیقاتو نه ځان پر ډډه کې چې هغه د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتي مبارزې پورې ارتباط ولري. عمومي څارنوال په داسې وخت کې د نوې کره کتنې سره مخامخ کیږي چې د تیر کال په امریکا کې د روسیې د سفیر سرجی کیسلیاک سره کتلی و، مګر د جنوري په میاشت کې د استماعي غونډې په وخت کې د دغو غونډو په باره کې څه نه و ویلي. سیشن چې د جمهور رئیس ټرمپ یو له پخوانیو پلویان نه و، دغه تورونه په کلکه رد کړ چې وایي ده د سنا په استماعي غونډه کې د خپل تایید په وخت کې غلطه وینا کړې وه. جیف سیشنز بیا وایي:
Let me be clear. I never had meetings with Russian operatives or Russian intermediaries about the Trump campaign.
اجازه راکړئ چې دا خبره څرګنده کړم چې ما هیڅکله د ټرمپ د انتخاباتي مبارزې په باره کې د روسیې د کارکوونکو یا د روسیې د منځګړو سره غونډې نه دي کړې. دغه مفکوره بالکل غلطه ده چې زه د ټرمپ د انتخاباتي مبارزې په وخت کې د هغو معلوماتو د ورکولو یوه برخه وم چې د ټرمپ د استازو او د روسیې د حکومت د منځګړو ترمنځ تبادله کېدل. دغه جنجال سره سره ټرمپ د پنځشنبې په ورځ د الاباما د پخوانی سناتور سیشنز نه خپل ملاتړ په داسې وخت کې څرګند کړ چې په ورجینیا کې د سمندري جنگي کشتۍ نه لیدنه کوله. جمهور رئیس په یوه وینا کې چې د پنځشنبې په ورځ ناوخته خبره شو، له خپل عمومي څارنوال یو صادق شخصیت کې چې په استماعي غونډه کې به صحیح ځواب ورکړی. په کانګرس کې جمهوری غوښتونکي غړي د احتیاط غوښتنه کوي او د دوامداره پرمختګونو یادونه کوي. جمهوری غوښتونکي سناتور جوني ارنست نو وایي: که واقعیتا موجود وي چې غلطي وښیي، مګر د هیڅ واقعیت سره نه یو مخامخ شوي. مګر په کانګرس کې لوړ رتبه ډیموکرات غړي غواړي چې لوی څارنوال استعفا وکړي. د سنا په مجلس کې د اقلیت مشر چارلز شومر وایي:
There cannot be even the scintilla of doubt about the impartiality and fairness of the Attorney General, the top law enforcement official of the land.
د لوی څارنوال د بېطرفۍ او انصاف په باره کې یوه ذره شک نشته. له دې نه وروسته دا څرګنده شوله چې لوی څارنوال له دغه امتحان نه تیر نه شو، ځکه چې د هیواد ښېګڼې لپاره د عدلیې وزارت باید له ملامتۍ نه لوړ وي او لوی څارنوال باید استعفا وکړي. د عدلیې د وزارت مخې ته په لسګونو کسان راټول شوي وو چې خپل مخالفت د لوی څارنوال سره څرګند کړي. دانیل اګرام چې د هیواد په پیتخت کې وسیږي وای د روسیا او د ټرمپ د حکومت د احتمالي روابطو په باره کې اندېښمن دی. دی وای
I don't know what he told the Russian ambassador or what the Russian ambassador told him, but he is
زنه په کومه چې د روسي سفیر ته څو ویل یا د روسي سفیر د ته څو ویل خدای د دغه موضوع په اړه کې تیرستون کې او د دې د اهمیت په اړه کې انکار کوي او دی باید د امریکا لوی څارنوال نه وي. په دې کې شک نشته چې د لوی څارنوال په اړه کې راپورته شوی جنجال به د یو څو وخت لپاره دوام وکړي.
درنوونکو د امریکا غا کښنره د سهارنی خبری خبرونه د واشنگتن ناوړی د خوست مدني فعالانو په افغانستان کې د غیر متمرکز نظام د رامنځته کولو له هڅو سره مخالفت څرګند کړی. دوی پر ټول افغانانو د یووالي غږ کوي او د وسنی دولت نه یې د ملاتړ غوښتنه هم کړې ده. نور تفصیل د امریکا غا کښنره د خبريال ابراهیم رحیمی پر راپور کې اوري.
په دې ورستیو کې چې په افغانستان کې د غیر متمرکز نظام رامنځته کولو هڅې دوام لري، پلازمینه کابل او ولایتونو کې د سیاسونو مدني فعالانو له لوري په دې برخه کې اندېښنې او نیوکې مخ پر زیاتې دودي. په افغانستان غونډه هیواد کې چې د قانون د تطبیق او حاکمیت پر وړاندې ستر ننګونې پرتې دي، څېړونکو د غیر متمرکز نظام رامنځته کول د هیواد د تجزیه په معنا بولي. مدني فعالانو په خوست کې د محور په نوم د یو ټولنیز بنسټ په قربتو په یو غونډه کې اندېښنه څرګنده کړه چې ځینې کړۍ په لوی لاس په دغه هیواد کې د هر اړخیز بې ثباتۍ لپاره زمینه برابروي.
زما په نظر ممکن تر ټولو ستر لامل چې دوی هڅه او کوشش کوي چې دغه رژیم تغییر کې بدل کړي، هغه به دا وي چې دوی کوشش او هڅه دادو چې د پښتنو دغه اوږده واکمني، البته چې دوی په بل نام یادوي، هغه ته د پای ټکی کېږي او د دې اوږده واکمنۍ ته د پای ټکی دی. خدای یوازینۍ لاره دا ده چې پرلماني رژیم رامنځته شي.
د غونډې د ګډونوالو اشاره د جمعیت اسلامي ګوند د مشرانو هغو خبرو ته وه چې ویلي دي په افغانستان کې د غیر متمرکز نظام د رامنځته کولو لپاره له هرې ممکنه لارې کار اخلي. جمعیت اسلامي وایي چې د ملي یووالي حکومت د سیاسي تفاهم لیک په عملي کولو کې پاتې راغلی، مګر د اساسي قانون د تعدیل لپاره د لویې جرګې پر دایرولو ټینګار کوي. خو څېړونکی اجمل هوټمن په دغه هیواد کې غیر متمرکز نظام ته اړتیا نه ویني.
اوس په افغانستان کې کوم سیستم دی؟ دا مختلط سیستم دی، ټول مسلې په کې حل دي، فقط زمونږ استون زده دی قانون په تطبیق کې ده. مونږ باید په خبر خلک خپل پام واړو، نه دي استبداد ویرسته، نه دي څوک خسر خلکو ذهنیتونه مخشوشه، هیڅ خبره نشته. نه دا اوسنی سیستم کې دا ښه والی ده.
په متمرکز نظام کې ټولواک له مرکز یا پایتخت سره وي، خو په غیر متمرکز نظام کې قدرت یوازې له مرکز سره نه، بلکې ولایتونو ته هم پکې ډیر واک او اختیار ورکړل شوی. د سیډونکو اکبر فولاد په نظر د افغانستان لپاره غیر متمرکز نظام ځکه ګټور نه دی چې اقتصادي کمزوري، د سیاسي شور ټیټوالی، بي سي ودی او ځینې نور ستونزې به هیواد له یو بل ناورین سره مخ کړي.
نو موږ د داسې یو نظام باید لاس واچوو چې هغه د موږ په هیواد کې د بې ثباتۍ سبب شي او یا دا چې یو دیکتاتور په موږ باندې، یعنی دغه اوسنی نظام چې مختلط نظام دی او په دې کې هم د خلکو په حاکمیت کې د دوی برخه تضمینوي او بلې خوانه هغه نظام چې د افغانستان د شرایطو سره افغانستان کې ثبات راوستی شي، هغه نظام دلته اوس حاکم دی.
قومي مشر موسا جان زدران له امریکا غږ سره په خبرو کې له مرکزي دولت نه وغوښتل چې د غیر متمرکز نظام د هڅو د مخنیوي او د یو باثبات افغانستان لپاره عامه په هوایي پیاوړی کړي.
خلک تر اوسه پورې د خپل نظام سره ملاتړ کوي او دغه نظام د یو سوکاله افغانستان د جوړښت لپاره هڅې کوي. دغه نظام باید د دې نظام ملاتړ باید وشي او په دې لاره کې باید نظام کلک او اغیزمن کارونه باید سرته ورسوي.
پر دې سربیره په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم د غیر متمرکز نظام د رامنځته کېدو په غبرګون غونډې شوي. دوی له دولت نه غوښتي دي چې د ریاستي نظام د له منځه وړلو هڅې شنډې کړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په سومالیا کې د بشری مرستو خیریه موسسو خبرداری ورکړی دی که د قحطۍ مخه ونینول شي د ډیرو خلکو ژوند به د خطر سره مخ شي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریالی لیسا شلاین پر راپور کې اوري. د مهاجرت نړیوالې ادارې یا آی او ایم ویلي دي چې په سومالیا کې د خلکو سره چې قحطۍ ځپلی دي 40.6 میلیون ډالرو ته اړتیا لري چې خوراکي مواد او نور د ژوند ضروري شیان پې واخلي. بشری خیریه موسسو خبردار ورکړی کده قحطی مخه په وخت سره ونني سول شي، هغه شان آفت به په سومالیا کې یو ځل بیا راشي لکه په 2011 کال کې چې راغلی و او 2.5 لک کسانی وژلی و. خو د مهاجرت نړیوال ادارې خبرداري ورکړی چې د وسنۍ قحطی خطر خی د هغې په پرتله هم ډیر وي. د دې ادارې ویاندی اولو یا هیډن امریکا غږ ته وویل چې د سومالی په اکثر سیمو کې د خلکو د ژغورنې لپاره عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
Wages are collapsing, local food prices are rising, animal deaths are increasing, malnutrition rates are starting to rise, water prices are spiraling and Somalis are moving
د خلکو ماشونه ختم شوي دي، د خوراکي موادو بای به خل وړي شوي، په زیاته اندازات ساروي مړ شوي، په ماشومانو کې سوی تغذی ډیره شوي، د اوبو نرخ هم دومره زیات شوی چې خلک د اخیستو وس نه لري. اکثر سومالیان وز د خوراکي موادو او اوبو د پیدا کولو په لټه کې نور سیمه ته ځي. کچیرته د دې خلکو سره مرستې ونی شي، ډیر به د سوی تغذی په ناروغي اخته شي، ناروغي به پکې زیاته شي او ډیر خلک به د مرګ د خطر سره مخ شي. د نړیوالو ادارو د معلوماتو لمخې همدا اوس په سومالیا کې تقریبا 6.2 میلیونه خلک د قحطۍ په خاطر د خطر سره مخ دي. خو د مهاجرت نړیوال ادارې یا آی او ایم وای هغه یوازې کولی شي چې د 1 میلیون په شاوخوا کې د خلکو سره مرستې وکړي. مېرمن هیډن یو ځل بیا وایي چې آی او ایم او نورو خیریه موسسو په دې تیرو څو میاشتو کې په دې خطر خپلې مرستې زیاتې کړې دي چې خلک د مرګ د خطر نه وژغوري.
We're hoping that the surge of our staff and supplies and activities will continue for the next couple of weeks and then we'll be at full capacity in order to respond, but we can only
زمون هیله دا چې پراتونکو بنوي کې به زمون همکاران او مواد زیات شي او بیا به وکړو شو چې په سمته د خلکو سره مرسته وکړو. موږ دا کار یوازې په هغه صورت کې کولای شو چې مناسب امکانات ولرو. سره لدی چې زمون مرستي هم د اوس روان دي او د حالاتو په اړه کې پوره معلومات لرو، خو بیا هم د زیاتو مرستو غوښتنه مو کړې ده ځکه چې موږ په هیګو چې زیات شمیر خلک ستونزې لري. مېرمن هډه وایي که نړیوال مرسته ورکوونکي ورسره مرسته ونه کړي، هیڅ امکان به ونه لري چې په سومالیا کې د قحطۍ ځپلو خلکو سره مرسته وشي. هغه وایي د ټولو نه زیات چې خلک ورته اړتیا لري او په کار د چې لومړیتوب هم ورکړ شي، د څښاک پاکې اوبه، خوراکي مواد، حفظ الصحه، روغتیا، سرپناه او د سوی تغذی مخنی ولی. اوس هم یو روغتیایي مطلب لرو. د فراه ولایت د عامه روغتیا رئیس وایي ماشومان ته په سمه توګه د واکسین ورکولو په هدف بعد د ولایت روغتیایي رضاکارانو ته روزنیز پروګرامونه جوړ شي. بل په بیا د فراه د نعام نبول سوالي یو شمیر اوسیدونکي د واکسین کوونکو د غیر مسلکي چلند نه سټکوي او د عامه روغتیا لخوا واکسیناتورانو ته د دا ډول روزنیزو پروګرامونو د ورکولو هرکلی کوي. تفصیلی د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال خوشحال زلاند په راپور کې اوري.
د فراه ولایت د عامه روغتیا ریاست په پام کې لري چې د دې ولایت واکسیناتورانو ته روزنیز لنډمهاله پروګرامونه ترسره کړي. د فراه ولایت د عامه روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق وایي چې یو شمیر واکسیناتوران په نامنو ولسوالیو کې غیر مسلکي دي او نشي کولای ماشومان په سمه توګه واکسین کړي. هغه زیاتوي د واکسین کوونکو د مسلکي کولو روزنیز پروګرامونه تر لاس لاندې نیولې دي.
موږ مخکې تر واکسین یو لاټ فعالیتون لرو. هغه یو فعالیت دا ده چې موږ باید هغه سوپروایزرانو کوردیناتوران چې په واکسین کې اشتراک کوي هغوی ته ترینینګ ورکړو. نظر په دې چې څلور ولسوالیو لخوا موږ ته اولنه رسېدلی چې هغه کوردیناتوران سوپروایزران چې په باکوا کې، ګلستان کې، بالاغلوک او خاکسفید مربوط دي، دوی نشي کولای چې فراه ولایت راشي.
په فراه کې د ولسوالیو او په خاصه توګه د ناامنه سیمو اوسیدونکي د عام روغتیا ریاست د دې پریکړې هرکلی کوي. عبدالهادي د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ د ګنجاباد کلي اوسیدونکی وایي په سیمه کې واکسین کوونکي غیر مسلکي کسان دي او نشي کولای ماشومانو ته د پولیو واکسین 2 څاڅکي په سمه توګه ورسوي. د فراه ولایت یو شمیر مدني فعالان بیا وایي چې واکسیناتورانو ته باید د واکسین کمپاین څخه مخکې روزنیز پروګرامونه ترسره شوي وای. خدا چې اوس د عام روغتیا ریاست واکسیناتورانو ته دا ډول پروګرامونه په پام کې لري، ښه اقدام یې بولي. په فرا کې د مدني فعالانو د ټولنې ویاند استاد حمید الله رحمانی د عام روغتیا له ادارې څخه غواړي چې خپل کړي خبره عملي کړي.
واکسیناسیون د واکسین کوم کسانو چې مصرف شوی دي د عام روغتیا د ریاست او د دبليو ایچ او د یونیسف په واسطه سره کلو باندې ته د بلرسي کور په کور دروازه په دروازه باندې زیات ماشومان د پر د ټول خطرات او ستړي پر ځان باندې ګالي او د دې پر سر باندې بیا هم بل ویزیتور شي آیا دا کاري وی کړي د کنه د کړي دا هم تر سره کی.
پولیو یا ګزن هغه ساري ناروغي ده چې علاج نه لري، خو ډاکټران وایي چې یوازې د پولیو د وڅاڅکي واکسین کولای شي چې ماشومان د تل لپاره د ګزن له خطرناک ناروغي څخه وژغوري.
پاکستان څخه راستنېدونکو افغان ماشومانو ته اوس په پاکستان کې د پولیو څاڅکي یا د ګزن د مخنیوي واکسین نه کېږي. هغه مهاجر کورنۍ چې له پاکستان نه افغانستان ته راستنېږي، هېواد ته له رسېدو سره سم خپل ماشومانو ته د ګزن ضد واکسین وکړي او د فلج له ناروغۍ نه یې وژغوري. زه ډاکټر نسرین اوریاخیل د کار او ټولنیزو چارو وزیر.
او دا هم د روان خبرونې وروستی مطلب. د صنایعو د متخصصانو په قول مونږ د ټکنالوژي د داسې یو انقلاب په منځ کې یو چې د خپل ژوند د بدلون وعده راکوي. خو په دې هفته کې په بارسلونا کې د موبایل د نړۍ په کانګرس کې ورستی نوښتونه ښودل کیږي. د موبایل ډېری اساسي ټکنالوژي به د نړۍ په لورو پرتو سیمو کې په ژوند څه بدلون ولري. تفصیلي د امریکا هغه آشنا رادیو د خبریال هنری رجول پراپور کوي.
د موبایل ټکنالوژي زموږ په ژوند کې بدلون راوسته، مګر د هسپانیا په بارسلونا کې د موبایل د نړۍ په کانګرس کې د صنعت متخصصان وایي ډېر نور څه بلا ولیدل شي. دا د وروستي ټکنالوژي نندارتون دی او دا هغه څه دي چې راتلونکي زیری ورکوي. د پیبو په نامو روبات سره ملاقات وکړي چې دا د موبایل په ذریعه د کورنۍ وو په ارتباط پیدا کېدو کې مرسته کوي او د ټکنالوژۍ په اثر کې خپل احساسات څرګندوي. یا په داسې عنعنوي موسیقي آله کې اپانګه چونه کوي چې په یوګا کې ورنه کار اخیستل کیږي او د ویشتمې پیړۍ لپاره عیارېږي، ځکه نو دا بیا د سمارټ ټلیفون سره نښلول کیږي. د امریکا د اے ټی اینڈ ټی او جنرال الیکټریک شرکتونو داسې برقی سمارټ ګروپونه جوړ کړي دي چې په کوڅو کې ورنه کار اخیستل کیږي. کمرې پکې خودل شوې دي او د څلور ډوله جی موبایل شبکې پورې تړل شوې دي. د کالیفورنیا په سنډاګو کې 3000 دانی ګروپونه نصب شوې دي او په ترافیکي څارنه کې به ورنه کار واخیستل شي. خو د اے ټی اینڈ ټی منیجر ټری وینټر وایي د دغه ټکنالوژۍ تولید کوونکي له دې نه زیات څه په نظر کې لري. وینټر زیاتوي،
you're going to be able to detect smart parking solutions, gunshot detection inside of a city infrastructure, environmental features.
تاسو به د یو خار په دننه کې د موټر د تمځایونو مساله او د ټوپک دزې کشف کړئ. په دې سمارټ آلو سره د هوا ککړتیا معلومې دي. د روان کال په نندارتون کې 15 ډوله جی شبکې وښودل شوې چې به له ځنه سرعت معلومولې شي. د سی ان ای ټی مجلې مسؤل مدیر راجر اچنګ انوای،
So we're talking about real time connection. You know, the best example someone's given to me is a surgeon performing surgery in one country with
زکنو من د واقعي وخت په اړه خبرې کوم. یو چا ماته خو مثال راکو، هغه دا چې جراح په یو هواد کې په روباتي لاسونو سره په بل هواد کې د جراحي عمل پر ځای کوي. موبایلی ټکنالوژي د افریقا په ډیرو هیوادونو کې اقتصادي بدلونونه راوستي دي. په کینیا کې د سمارټ ټلیفون لارې رامي په ولکېږي او په یوګانډا کې د موبایل ټلیفون لارې د چټلو کالو خبر دوبڼې ته ورکول کېږي. د مکنزی د شرکت د مشاورانو د تازه وخت راپورټ پیشګویي کوي چې د 2015 کال پورې به د افریقا لوی سره په میلیاردو نفوس انټرنیټ ته لار ولري او له درو نه څه باندې دوه برخې به سمارټ ټلیفونونه ولري.
او درنو اوردونکو مننه چې تر دې دمه مو زمنګ ملتیا وکړه. د امریکا غا کښنا له جو د لمړنۍ نیم ساته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه مطالب هم دلته پاتې ورسېدل. نیم ساعت وروسته بیا هم د تازه خبرونو او راپورونو سره تاسو په خدمت کې حاضرې کو. تخپل رادیوګانو تر څنګ اوسئ. یو څو شبو کې دری خبرونه شروع کیږي.